په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. چارواکي وایي د کابل په ننني ځان مرګ برید کې لږ تر لږه نهه تنه وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان په اوس وخت کې له یو ډیر خطرناک حالت څخه تیریږي. د غزني سیمه ییز چارواکي وایي چې د وروستۍ خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي دي. د افغانستان په اړه په ډیرو پورونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستاني طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د کابل په لویدیس کې په نننۍ انتحاري حمله کې نه کسان وژل شوی دي. د تخار سیمه ییز چارواکو تایید کړ چې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې په خواجه غار ولسوالۍ کې نه سیمه ییز پولیس او د ملیس اردو سرتیری وژل شوی دي. او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د روابط دوه کولو په هدف تاجکستان ته تللی او هلته یې له ولسمشر امام علي رحمان سره خبرې کړې. پوره خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې نه کسان وژل شوی دي. د کورونی چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې اتلس نور ملکیان ټپیان هم دي. د حمله د کابل په شپږمې حوزه کې چې هغې سیمې ته نږدې وشوه چې د وحدت اسلامي د ګوند د مخکینی رهبر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوی و. د کورونی چارو وزارت مرستیال ویاند ښاغلي رحیمی په دې اړه
یو انتحاري غوښتل چې دغه مراسمو ته ځان ورسوي، خو په درې سوه مترۍ کې یو امنیتي کمربند و. په همدغه لومړي کمربند کې پولیس لخوا دا شناسایي کېږي. په محض دې چې پولیس وارد عمل شي، دغه انتحاري ځان ته چاودنه ورکوي.
د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تیره شپه نه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبله په خواجه غار ولسوالۍ کې اړولې ده. د تخار د والي د ویان په خبره په دې حمله کې نه نور سیمه ییز پولیس او څلور د ملي اردو سرتیری ټپیان دي. هغه وویل طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او د سیمه ییزو پولیسو پوسته بیرته د افغان پوځیانو په لاس ورغلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان وویل د راتلونکي لوبې د ګټلو هیله لري.
You can't expect that we are out still there is something
that kal word na di che mug de watal yu e chance la ru ka mug la nepal lo bo ga taw da nepal aw hong kong termains lo baz mug pa ga ta pa ki kum karu shi kho la ka sang che mug dre ur sai lo bi wa ba le la mug che sang ta waqo ki da ha gasi mo lo bo na kra bi ham mug he la man yu che ratun ki khalo bi ukru
happening to your team we got some positive from there and hopefully we will
or gone afghanistan pa dre yu ma to sar na re wal jam ta da war tak chance la la sawar kade de. د غزنی ولایت چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې څلور تنه نیولې چې یوه اونۍ مخکې په قرهباغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل. دا خبره د غزنی د قرهباغ ولسوال سایف خان نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل دوه تنه نیول شوي په روغتون کې د امنیتي ځواکونو څارنه کوي. د همدې پیښې په غبرګون د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو وو ورځې راهیسې اعتراض جاري ساتلی او د بریدګرو سزا غواړي. دوی د پنځو ورځو لپاره د کابل کندهار لویه لار هم د ټرافیکو په مخ تړلیوه. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو رسمي ورځني سفر تاجکستان ته تللی دی. هغه له امام علي رحمان سره نن د بندو دروازو تر شا خبرې وکړې. له امام علي رحمان سره د تاجکستان د ازبکستان د جمهور رئیس خبرې د دواړو هیوادونو د پیچلو اړیکو د حل کولو لپاره ښه فعال باندې نیول شوې دي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف تیر کال د 2014 کال په انتخاباتو کې واک ته ورسید. هغه له اسلام کریموف وروسته د ازبکستان جمهوری ریاست ته ورسید. د اسلام کریموف په 20 کلنه دوره کې ازبکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان سره د ترانزیتي، سرحدي او اوبو مسایلو پر سر شخړې درلودې او اړیکې سمې نه وې. خو شوکت میرزایف ویلي له ګاونډیانو سره د اړیکو ښهوالی د حکومت لومړیتوب ده. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشارونو د زیاتېدو په حال کې دي. هغه ویلي اړینه ده چې امریکا او ناټو په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. جنرال کورتس سکاپاروتی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې دا خبرې وکړې. هغه ویل امریکا د روسیې سایبري بریدونو ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بالکان په سیمه کې د مونتنګرو وړوکې هیواد تیر کال د ناټو د 9 غړي په توګه ومنل شو. هغه څه چې د روسیې له انتقاد او په مونتنګرو کې د موسکو د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. او د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر هغه سیمه ولیدل چې یو پخوانی روسی جاسوس او لوري پکې به هوښه موندل شوی. د روسیې یو پخوانی جاسوس شپږ شپېته کلن سرګی سکریپال او 33 کلنه لوري یولیا د مارچ په 3 په سالیزبری ښار کې له یو شاپنګ مال بهر د څوکۍ په سر به هوښه موندل شوی و چې بیا وروسته روغتون ته انتقال شول. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر امبر راد نن همدا او شاوخوا سیمه ولیدله چې اوس پولیس پرې څار لري. بریتانیا وایي که ماسکو د دې پیښې تر شا لاس ولري دوی به یې مناسب ځواب ورکړي، خو ماسکو دغه تور رد کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. چارواکي تاییدوي چې د کابل په نننۍ ځان مرګي برید کې 9 تنه وژل شوي دي.
په تعداد 9 نفر به شهید شده که 8 نفر از یو ملکی است، 1 نفر هم پولیس است.
د حکومت اجرایه رئیس وایي افغانستان په اوس وخت کې له یو ډېر خطرناک حالت څخه تیریږي.
خپل نظریات د خپل آینده بقا لپاره په هیواد کې په دغه ډول شریکۍ د خلکو سره
د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. د غزنی سیمه چارواکي وایي د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه 2 مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرهباغ ولسوالۍ کې شوې وه.
تقریبا 2 قاتلین زموږ زخمیان په شفاخانې کې وو، هغه په نظارت لاندې نیول شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستاني طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دغه راز خبرونې په 2 نیمه کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. نن کابل بیا د یوې ځان وژونکې حملې شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 3 نور هم ټپیان دي. دا حمله د کابل د شپږمې حوزې مربوط په هغه سیمه کې شوې ده چې د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 30 کلن تلین په مناسبت پکې غونډه جوړه شوې وه. رحمت الله افغان دا پیښه تعقیب کړې د کابل سټډیو را سره دی. افغان صاحب، د نننۍ انتحاري حملې په اړه که نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
بله، په داس حال کې چې په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم او دارنګ د حزب وحدت اسلامي د پخوانی رهبر د 30 تلین په مناسبت په ټول ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی، خو به هم انتحار کوونکي توانېدلې ده چې د شپږم امنیتي حوزې اړوند چیرته چې د عبدالعلي مزاري په یاد کې غونډه جوړه شوی دلته څیرمه ځان ته انتحاري چلدنه ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویا مرستال بیان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې انتحار کوونکي غوښتل چې ننوځي د یاد غونډې مراسمو ته ننوځي، خو په دریم کمربند چې کمربندونو په لومړي کمربند کې پیژندل شوی ده، له پیژندلو سره سم ځان ته چاودنه ورکړې ده. دغه پیښه شاوخوا 11 بجې نن رامنځته شوې ده چې له امله دیو پولیس په ګډون نه وژل شوي دي. 3 نور ټپیان دي چې درې پکې پولیس دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې اړه باندې نورې پلټنې پیل کړې دي. بلې نوري صاحب،
بلې تاسو یادونه وکړه چې د حزب وحدت اسلامی د پخوانی مشر عبدالعلی مزاری د درویشتلین په مناسبت د درویشت اتلین په مناسبت په غونډه کې عبدالله د حکومت اجرایی رئیس هم ګډون کړی و. دغه انتحاري حمله د له ګډون مخکې شوې که وروسته خو عبدالله دغه راز د مارشال محمد قسیم فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې هم ګډون کړی و.
دغه کله چې عبدالله غونډه کې سهار خبرې وکړلې، عبدالله علي مزاری په یاد غونډه کې سهار خبرې کړلې او شاوخوا لس نیمې بجې د مارشال فهیم یاد غونډې ته راغی. دغه انتحاري حمله شاوخوا یولس بجې سوې ده، یعنې عبدالله په هغه وخت کې چې انتحاري حمله رامنځته کېدله د مارشال فهیم په یاد غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه سوې او هلته حاضر وو نور چارواکي لکه د هغه دوه مرستیال محمد محقق د رئیس جمهور، دوه مرستیال سرور دانش، همدارنګه د پخوانی حکومت غړي او د اوسني حکومت ځینې د ولسي جرګې غړي د عبدالله علي مزاري په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه. عبدالله په هماغه وخت چې نه کېدله د مارشال فهیم په یاد غونډه کې ګډون درلود. بله
رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو راپور ولرو. البته د لوی جرګې په خیمه کې د هغو مراسمو په اړه چې نن د مارشال محمد قسیم فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړ شوی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون یو شمیر چارواکو او دغه راز جهادي مشرانو پکې ګډون کړی و. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه ډیر خطرناک حالت څخه تیریږي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وکړې. عبدالله هم په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو یو ځل بیا ټینګار وکړ او وسلوال مخالفینو ته د سولې وړاندیزونه مهم وبلل. هغه یو ځل بیا د دې یادونه هم وکړه چې د سولې وړاندیزونه په دې معنا نه دي چې طالبانو ته امتیاز ورکول کېږي. د مارشال محمد قسیم فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د غراز جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، نورو جهادي مشرانو او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. بیا به هم نور د دې غونډې جزئیات له رحمت الله افغان واورو.
په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم او عبدالعلي مزاري په یاد غونډو کې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیزونه، د سولې خبرې، د غونډو د ویناوالو د خبرو مهم ټکي جوړول. اجرایی رئیس عبدالله چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري په تلین کې له ګډون وروسته د مارشال محمد قسیم فهیم په تلین کې وینا کوله، له وسلوالو مخالفانو سره له قید او شرط پرته وړاندیز د سولې په برخه کې مهم ټکي یاد کړ. هغه وای کله چې ویل کېږي موږ مذاکراتو ته حاضر یو او مذاکراتو د شروع کېدو لپاره قید او شرط نه ږدو، دا یو ښه ټکی دی او باید همداسې وي. او وای مذاکراتو کې مخکې له مخکې شرط ایښودل که چیرې سولې ته د رسیدو لپاره یو ورځ هم ځنډ رامنځته کړي، دا نو بیا یو لوی مسؤلیت دی چې موږ یې نه باید په غاړه واخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا ولس ورځې وړاندې د کابل په روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. وی ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره پخوا کې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې ولسمشر غنی ته د سولې په اړه د سلام مشورو په لړ کې وړاندیز کړی چې وسلوالو مخالفانو ته دې د سولې د خبرو لپاره د امن سیمه پرېښودل سي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د مارشال محمد قسیم فهیم په څلورم تلین کې وینا کوله، وسلوالو مخالفانو ته د سولې په اړه د حکومت له نوي وړاندیز ننګه وکړه، خو دوی ته یې د امن د سیمو د پرېښودلو له وړاندیز سره مخالفت څرګند کړ. هغه وایي زما وړاندیز دا دی ورته ووایي چې راشي هیواد مه دی، خو د خدای لپاره مخکې له مخکې د ملت له جبه کټه بخشي مه کوئ. دا چې غږ ورته کوي چې راشي فلانی ولایت درکوو، دغه ځای د امن لپاره تاسې ته پرېږدو، هغه ځای چې دوی ته د امن لپاره ورکول کیږي، نوموړی ځای بیا د امن ځای نه بلکې د فساد سیمه درې جوړیږي. ښاغلی سیاف زیاته کړه څومره چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په مخالفت کې جدي وو، هومره به له دوی سره د سولې پراته کې جدي هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي ازادي راډیو ته ویلي وو فکر نه کوي چې وسلوالو طالبانو ته د کوم ولایت پرېښودل به د افغانستان ستونزه هواره کړي.
په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون د یو شمیر نور جهادي مشرانو څرګندونې مو واورېدې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو ډېر خطرناک حالت څخه تیریږي. افغانستان د په وینا په تیرو 12 کلونو کې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي. عبدالله دغه راز په جوړه شوې غونډه کې همداراز په هیواد کې د ملي وحدت د ټینګېدو تر څنګ په وسلوالو طالبانو سره سوله او په سیاسي نظام کې د دغې ډلې شریکول مهم وبلل. په دې اړه مې مخکې د عبدالله د دغو څرګندونو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مرکه وکړه. او لومړی مې د ښاغلي عبدالله د دې څرګندونو په اړه چې افغانستان اوس له یوه سخت حالت تیریږي د هغه نظر وپوښت.
د دې خبرو د اوریدو نه مقصد فکر کوم اجرائیه ریاست موقف چې ډاکټر صاحب عبدالله پر راس کې دی، البته خپل نظریات د خپل آینده بقا لپاره په هیواد کې په دغه ډول شریکۍ د خلکو سره چې ځینې موارد یې د خلکو د خواهم یادېږي چې یو کمی او ضعف د حکومت دی چې دا یې نه دي اجرا کړي، هغه دایمني. نو دا شی وده چې دا آینده لپاره د قدرت سیاسي قدرت په خاطر باندې مبارزه په حقیقت کې د دغسې خبرو د اظهارولو نه چې د خلکو سره همغږي وکړي، او له بلې خوا هغه اساسي مطالب چې مثلا ملي وحدت باید وساتل شي، باید تامین شي، دا تر اوسه شته نه، دوی وایي باید وساتل شي.
صفای صاحب، په دغو خبرو کې زمینی اشاره وسوله دغه وروستي وړاندیزونه چې وسلوالو طالبانو ته شوي دي، له دې سره بیا په داخل کې د ځینو کړیو له خوا داسې خبرې راپورته کېږي چې ګواه کې دا طالبانو ته امتیاز ورکول دي، او له بلې خوا هم دا هغه وړاندیزونه دي چې د حکومت د ملي اجماع په نتیجه کې چې خپله افغان مشرانو ویلي وو چې د افغانستان د سولې پروسه یو هر اړخیزه پروسه ده، او موږ غواړو چې یو اجماع رامنځته کړو او بیا دوی ته دا د سولې وړاندیزونه وړاندې کړو. اوس ولې بیا داسې خبرې راپورته کېږي چې ګواکې دا امتیاز دی چې طالبانو ته ورکول کېږي؟
خبره خو دا ده چې دوی اوس و که پخواو او کاینده د پاره یي، دوی اساسي مخالفت د خپله د طالبانو سره درلوده او کلونه ورسره جنګېدلي دي. نو دوی نه غواړي چې طالبان داسې یو امتیاز ورکولو په مقابل کې راشي چې دوی تر څنګ ودرېږي، چې دوی سره د رقیب په حیث ژوند وکړي. نو هماغسې چې سخت دریزي د طالبانو د خوا ده، هماغسې دوی هم په بل ډول ده په داخل د حکومت کې اصلي اساسي ټکی په دې ځای.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د کابل په نننۍ غونډه کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړ شوې وه، د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکه و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجوده ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قره باغ ولسوالۍ کې شوې وه، او د یوې کورنۍ درې غړي پکې په مرموز ډول وژل شوي، یوه ښځه ټپي شوې او دوه تنه هم ژوندي یرغمل شوي وو. د دغې پیښې او د عاملینو د موندلو په برخه کې د چارواکو د پڅو اقداماتو په وړاندې د پیل شوي اعتراض نن اومه ورځ ده. د اعتراض کوونکو مشرانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو په مخه د کابل کندهار لویه لاره چې شپږ ورځې بنده کړې وه په بشپړه توګه د ټولو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. وړمه ورځ ولسمشر له اعتراض کوونکو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې وه چې په اوو ورځو کې به په دې پیښه کې ښکیل افراد نیسي او د قانون منګولو ته به اسپاري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې د هغه کسانو له ډلې څلور کسان نیولي کوم چې یوه اونۍ وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلي وه. یوه ښځه یې ټپي کړې وه او د یادې کورنۍ د دوه تنه نور هم ژوندي له ځانه سره وړي وه. د دغه ولایت د کرباغ ولسوالۍ ولسوال صاحب خان الهام د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو له ډلې دوه تنه په روغتون کې په ټپي حالات کې نیولي. د ده په خبره چې اوس د پولیس لخوا په روغتون کې تر نظارت لاندې دي، خو دا یې ونه ویل چې په کوم روغتون کې دي. نوموړي وایي چې د ده د معلوماتو له مخې دوه کسان نور هم نیول سوي، خو د ده په خبره چې تر اوسه ورته کوم امنیتي ارګان نه دي تایید کړي او نه یې هم په اړه معلومات ورکړي دي.
داسې تقریبا دوه قاتلین زموږ زخمیان په شفاخانو کې وو، هغه تر نظارت لاندې نیول سوي دي او داسې ناتایج شوی راپور چې دوی نور هم په غزني کې نیولي دي. تر اوسه پورې مې سره تېرې ګزارش شامل راکړی دی چې د کړي یو کار روان دی هلته غزني کې کابل ساتل کسان مشکوک خلک دي، د استخباراتو له طریقه معلوم شوي خلک دي په اوبو کې تفصلات روان دي. هغه د
هڅه مو کړه چې په دې اړه د غزنی له ولایتي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. ښاغلی الهام وایي بل خوا بیا تېره شپه د کرباغ ولسوالۍ په نواباد سیمه کې وسلوالو طالبانو دوه ملکي کسان په ډزو وژلي دي. نوموړي وایي دغه کسان تېره شپه شاوخوا اووه بجې د دغې ولسوالۍ په نواباد سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو هغه مهال په ډزو ووژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لار وه. الهام زیاتوي چې د نواباد سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او یاد کسان وسلوالو طالبانو وژلي دي.
دغه دوه نفره دي چې د دوی د نواباد په حصه کې دغه ساحه ناامنه ساحه ده او ورته مخالفینو لاسرسی ده. دولت هم پکې څوک نه لري، نه پیسې لري، نه کوم کسان د دولت هم پکې لایي. یادا ماښام په اووه بجې باندې دا دوه نفره له مسجد ته راوځي، کور خواته ځي، دوه موټرسایکل سپاري ورغلي دي، دواړه ویښتلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. هاخوا بیا نن اوومه ورځ هم په غزني ښار او کرباغ ولسوالۍ کې د سلګونو خلګو لخوا پیل سوی لاریون نن اوومه ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د کرباغ د پیښې د قاتلینو غوښتنه کوي. لاریون کوونکي وایي د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې د اوو ورځو لپاره په مکمل ډول د هر ډول موټر پر مخ خلاصه کړې او په غزني ښار کې هم خیمې د سړکونو څخه لرې کړې، خو په خبره چې لاریون لا هم په سوله ییزه توګه روان دی. د یادو لاریون کوونکي یو تن تنظیم کوونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
اوس پیل حال تم تاسو ته خبرې کوم په کامله معنا باندې. هم دی بارونکو هم دی ټول مشرانو په وړاندې باندې سړک خلاص حکومت څنګه دې درې دې هغه مو خلاص کړو.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې دغلته لاریون کوونکو د کابل کندهار ترمنځ پر لویې لاره یوازې هغه موټر چلوونکو ته اجازه ورکول کوم چې مسافر پکښې کې وو او یا هم خوراکي توکي پکښې کې بار وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ډلې د څو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې به $2 میلیونه جایزې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې هم د دې ډلې ګڼ مشران وژلي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو پرون د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله او د دې ډلې د دوه نورو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $2 میلیون جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک TTP د مشر ملا فضل الله د ځای او موقعیت په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $500 میلیون پورې د جایزې ژمنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې هم دراز یادونه کړې چې تر $3 میلیون پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګلباغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو په ګڼ شمېر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي حملو ګواښ ترې متصور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستانی طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال راهیسې له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې او په څرګنده پر متحدو ایالاتو د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې د پاکستانی طالبانو ډلې د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستانی ته هم روزنه ورکړې چې د 2010 کال په مې میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوک کې د یو موټر بم حملې ناکامه هڅه وکړه. امریکایي چارواکي وایي ټي ټي پي په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکې وه او د نجونو د تعلیم لپاره یې مبارزه کوله په برید کې هم لاس درلود. ملاله په دې حمله کې سخته ټپي شوه خو ژوندی پاتې شوه او په 2014 کال کې د نوبل د سولې نړیواله جایزه هم وګټله. پاکستانی استخباراتي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او 19 ملګری د افغانستان په خدیز ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې ووژل شو. د ملا فضل الله زوی د ټي ټي پي څلرم جګپورای غړی دی چې په تیره میاشت کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیره فبروري میاشت کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور و هم د بی پیلوټو په برید کې ووژل شو. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم د زابل ولایت د شاسفار ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چام پراتی نو موږ وای کی دغه ته مکتب تدیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپلوم چې مسته یو مکتب را جوړ کی مستر حکومت وادي کړی دی مکتب وای در جوړو خو وروسته را جوړ کړی نه دی. نو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد وزیر کلاب خاختاش سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو مونږ ته منځ کې نه راتلې چې ابتدا نه ده شوې اجازه نشته. بیا چې مثبت راکړې نمرې مونږ پیسې داخل کړې دي اویز بانک منځکه امرا تحت کشي کړه چې نه امرا کواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او موږ غوري واپس خوخي ته خوخي ولسوالۍ ته موږ غوري. بیا مونږ لا اوس دې کران نو چې در کرا زو را خوشین کی موږ دې 100 روپۍ دی اړ کو هغه جاړې ممر کسي مزدور را سره تللې دی 100 روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوله شپږ سوران لاړې دي. بیا مونږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی غوړي د نمبر باندې دي چې کله رئیس د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي حکومت لار شو پاکستان د در دلار شو بل مل تلار شو موږ ته نور لار ناراضي مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا وکړه دا زرته زره د موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي. کی وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
وړاندې ته ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو شکایتونه خبرو او د غرض د چارواکو څخه مو هم پوښتنې کړې دي. د پروګرام ته غوښی ساينس پوهان وایي تیر دوه ژمي تر ټولو تاوده ثبت شوي ژمي او اقلیمي تغیرات سبب شوي چې د سمندرونو د کنګلونو پراخه ساحه ویلې شي. ساينس پوهان د هوا تودیدا د مځکې کورې لپاره خطرناک بولي. اسمت سروان.
امریکایي او روسي ساينس پوهانو په دوه جلا څېړنو کې ویلي چې د 2018 او 2013 کلونو ژمي له هغه وخت چې د هوا د تودوخې درجه سب کیږي تر ټولو تاوده ژمي وو. د امریکا د واوري او کنګل ملي مرکز د دوشنبه په ورځ وویل چې د دسمبر، جنوري او فبروري په لړ کې د ارکټیک ژمی په متوسط ډول تر عادي ژمو د سانتیګراد 8.8 درجه تود وو. امریکایی متخصصان وایي د هوا د فوق العاده تودوالي په نتیجه کې د ارکټیک سمندر او نورو سمندرګیو کنګل چې د مځکې د کورې تودوخه پوخي تر نورو ټولو کلونو زیات ویل شوی دی. د امریکا د واوري او کنګل د مرکز د متخصصانو په وینا په فبروري کې د ارکټیک کنګل 10.9 میلیونه کیلومتر مربع ساحه پوښلې وه چې تر تیر کال لږ ساحه وه. د روسیې د هوا پیژندنې فدرالي ادارې هم په خپله ویبپاڼه کې اعلان وکړ چې په ارکټیک سیمه کې هوا د سانتیګراد له 4 تر 5 درجو پورې لوړه شوې ده. روسی متخصصان وایي د سژنی ژمی هوای تر اوسه پورې دوه ځلې نور هم تجربه کړې ده. امریکایي متخصصان بیا وایي چې په ځانګړي ډول په شمالي قطب کې د هوا تودوخه غیر عادي وه. د امریکا د واورو او کنګل د مرکز متخصص والت میئر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل د هوا تودېدا سبب شوی چې د سمندرګیو کنګلونه ویلې شي او اقلیمي تغییر رامنځته شي او دا حالت له کنټروله وتلی دی. د خبرداری ورکړ چې د هوا له تودېدو سره به نور کنګلونه هم ویلې شي. ډېر ساینس پوهان باور لري چې له راز راز ګازونو او چاپیریال ککړونکو موادو کار اخیستل د دې سبب کیږي چې د ځمکې هوا توده شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. وړاندې د ازادي راډیو ازادي او اورېدونکي پروګرام د تخبرو په نړیوال موضوعاتو کې به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر منلی چې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. خو سفیر الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې نه کسان وژل شوی دي. د کورونې چارو وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې اتلس نور ملکیان ټپیان هم دي. د تخار ولایت سیمه ای چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تیر شپه نه سیمه ایز پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي او نه نور سیمه ایز پولیس او څلور د ملي اردو سرتیری ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. له دریو ماتو وروسته دا د افغانستان څلورمه لوبه ده چې په ګروپي ډول کې ترسره کیږي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې څلور تنه نیولي چې اونۍ مخکې په قرهباغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلي وو. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف نن د دورځني سفر په مخه تاجکستان ته ولاړ او هلته له ولسمشر امام علي رحمان سره خبرې وکړي. میرزیایف ویلی له گاونډیانو سره د روابطو ښه کولې د حکومت په لومړیتوب کې دي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشارونه زیات دي او ناتو او امریکا باید د سیمې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او د بریتانیا د کورونې چارو وزیر هغه سیمه ولیدله چې یو پخوانی روسیز جاسوس او لور یې پکې بے هوشه موندل شوی و.
لن خبرنو دی خبرنو تفصیل د غرس کوله شي چې د ازادي رادیو په پانه کې ولولې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه دا برخه مو ډیره د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پر دې سربیره یو نړیوال موضوع باندې هم راپور لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منل چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د دواړو مشرانو د کتنې خبر پروندې جنوبي کوریایي و جکپوري مقام ورکړی او نن د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړ. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالاتونو او شمالي کوریا مشران به د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د محدودولو لپاره د یو احتمالي تړون په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پریکړه په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ کړې ده. ښاغلی ټلرسن زیاته کړه چې د دې کتنې د تنظیمولو لپاره څو نوی وخت پکار دی. ټلرسن چې افریقایي هیواد جیبوتی ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړي او هغه ورته وویل چې غواړي د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. ولسمشر ټرمپ هم پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې کیم جونګ اون نه یوازې د اټومي وسلو د مخنیوي خبره کړې بلکې د هغو له منځ وړو ته هم لیوال دی. ټرمپ لیکلي شمالي کوریا ژمنه کړې چې د خبرو پر مهال به د بالستیک توغندیو هیڅ راز ازموینه نه کوي. خو ټرمپ د ټویټر د پیغام په دوام لیکلی دی چې پر شمالي کوریا بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې له امریکا سره یوې موافقې ته رسیږي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار پرون وویل ټرمپ موافقه کړې چې د سګانی کال تر می میاشتې پورې له کیم سره وګوري او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د یو تړون په اړه خبرې ورسره وکړي. چونګ یوی یونګ چې په دې وروستیو کې پیونګ یانګ ته تللی و پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل د شمالي کوریا مشر ویلي چې د اټومي وسلو د له منځه وړو مسلې ته ژمن دی. هغه د شمالي کوریا د مشر له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به یې له دې وروسته د بالستیک توغندیو له هر راز اټومي ازموینو ډډه وکړي. نوموړي همداراز څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ د دې ژمنې ستاینه وکړه او وی ویل د اټومي وسلو د دایمي له منځه وړو هدف ته د رسیدو لپاره به تر می میاشتې پورې له ښاغلي کیم سره وګوري. واشنگتن او سول موافقه کړې ده چې د خبرو لژمنې سره سره پر شمالي کوریا فشارونه به دوام وکړي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار وویل چې پر پیونګیانګ فشارونه به تر هغه وخت روان وي چې د مشخصو اقداماتو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. هغه وویل پیونګیانګ منلې ده چې له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه دوام وکړي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تیر کال یو بل ته سپکې سپورې وویلې. هغه مهال د دې دوو اټومي قدرتونو ترمنځ د جګړې ویره هم رامنځته شوه، ځکه شمالي کوریا ادعا کوله چې توغندي متحد ایالات ویشتلی شي. خو که د دواړو هیوادونو مشران سره وګوري نو د شمالي کوریا د بالستیک او اټومي توغندیو د لانجمن پروګرام د حل په برخه کې به یو مهم ګام واخیستل شي. روسیه د دې اعلان هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر یې سرګی لاوروف ویلي چې دا پر سم لوري یو مهم ګام دی. لاوروف ویلي چې دا باید یوازې یوه کتنه نه وي، بلکې باید د شمالي کوریا اټومي لانجې ته د حل لارې د موندلو لپاره د یو بهیر پیل وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوره سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونه تمو. د دې لپاره چې دا اونې هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی، نو غواړم دغه پیغامونه به له تفسیری خبر کم. لمړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي، او بیا به نور ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ورته د سولې خبرو پاره ستاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهد ام زابل څخه د یافغان په صفت د سولې د دومره شو چې د جګړې دواړه غاړې باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سوله په سوله کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، د فاریاب د ولایت د پورتو سوالي شرایطي سره په تماس کې دغه را اشرف غنی صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وخت نه کوله، اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کې چې دا یو دغه نیمه خبره د باید وختي کړو. دا نه خبره د اوس وخت طالبان خپل پوسوي په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. ان شاء الله سوله پر راتلونکي اتمن سوله کیږي، او طالبان ته په دې مابین کې دا خبره خو د کرن صاحب وخت هم کړی وي، د بندیانو د ازادۍ او د سیاسي د ګوند دا خبره زیاتې وخت هم کړی وي. بس نو بالا دوی ته شي نه دی پاته، باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غم او د دې کشه او د دې جنګ او د دې بلبختي څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بالا هیڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دې وو دې خپل وو دې نه پاتې دي. نن چې دې عربي کې شروع ته پناه ورورې ده لکه کاتر نور نور اشي دې نه خبر کاتر کې ده غسته امریکایان سره په کوویت کې سره په خپل سعودي کې په نن پورې امریکایان وو. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي شروع او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړه ده، د ایران تر شا شوروي ولاړه ده، دغه دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګ ده امریکایان ولاړه، نن یې تر شا شوروي نه دی ولاړه، روسیه نه ده ولاړه. خپل دا خبر خو راځي، دا خو د دنیا کارونه دي. راځي یو د بل پایده خلک سره ویني که اسلامي کافر دی کافر په ملک کې، اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبر خو راځي نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرده کړېدلي در بدره. زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در بدره څه وایم د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کشي بالا ودغه د خوار ملت غږ رخت غوږ ونیسي خپل سوله وکړي خپله کښېني د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی. د دې وطن د جنګ تختي یو ګل نه سي بودولی د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره دوه خو چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې زمونږ سره د صلح خبرې کړې په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه وګوره د سرکانۍ ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي ته راواري څومره مشکل ته جوړېږي. خدای دې وي چې پاکستان کې زمونږ کومې نمایندګۍ دي کوم سفارتونه دي هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی دي او دام ووځي او مکمله رابطه ورسره خاتمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زمونږ دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
وردګ نه مدرجن د پیغام سلطان چې چېرته طالبان نو دا هغه په اني خبرې رات کې مې بیا خو مسؤلیت ولسته ولست بعد بیا راتول شي او دوړ جنې بوته یو سره سره کر خر وکوي او رسته دې نه ورته وي چې ورور ته پړی او پر څه دې تیا بکړه و مين یو پس ته ولسم ټول دې سره ملګری شي بل له یار خو نشته ته دې بعد دا کور چې دې ځکه ولر دې پاتې دې مننه کوم.
زه عبدالله د فضا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې رئیس د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي چې پردي په خوله کې نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
زه ټول جان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غنی د ژوند د قید شرط شرط مسول وړاندیز وکړل. طالبان تن نور شي نه دي پاتې چې شرط ورته کړی دي. باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دې پلاس کې دي ماجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته لاس یې بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت او د امریکا سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل وکړي چې اول شرط قربان وو او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي. سلام.
السلام علیکم. محمد الله ده کوم حال ولادت میون د سالین اکثر لته زه غواړم د سولید اړه مستل فهم کړم. دا کوم څه سولې خبرې روانې د مسلم محمد ترسمی دا خپل طرحه باندې کړې ده مننه کوم. نه او دا ټول هغه کسان نو سوال طالبان نه دا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ ودروي ټول دا کوم متر څه دا څه ولې کې او د فارسي ګوند په هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهد دي چې نور افغانستان په خپل کې دي. افغانان په خپل دونې توانایي لري چې نور خپل سواد دوه راځي او خپل سواد جوړ نور د افغانان مداهلې دي چې هغه متحد شي خپل جواد ته سول راولي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سرسم تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي په ګډه به وورو.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه غوښتنه دا ده چې دی په هر وخت کې دغه د مروري ولسوالۍ د لاوو ډاکټر چې کوم پولي هوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي. زمونږ غوښتنه دا ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاش
سیګریټ ترنه واخلي او د زین روسه باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل څخه استفاده وکړي ځکه فل استفاده لپاره نه د بندیدو لپاره کوم وخت امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دې ځاګړو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دې وتنه پیدا کوي منګا ډېر ډېر بخنه غواړو چې منګا دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو څنګه لرو منګا د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې راشو د خپل طریقه ولایت ته لاړ شو چې راشو اکثر وایي چې دا بند نه نو دا مشکل دې منګا د هله د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبد الرزاق يم له زابل ولایت له شاجي ولسوالي څخه دام غوستنه د پچاجي ولسوالي کې دا وکاله کې سم سرګاتان پرابند دی باید دام سرګاتان خلاص دي نه نوروس نه وعده کوي د والي صاحب سم داهله د سبات خلاص خامخه.
السلام علیکم. تاسو عبدالرحمن شهید تدان د زابل ولایت خکوان ولسوالي د قدرت دا مهم پیغام پرېږدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هیواد کې په دې د ولایتو ولسوالي کې ډاکټر صاحبان ک ډیپلوم والا لري غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټکس ډیر بدرغه کاری ډیر بدرغه کاری هغه ناروغي کانتانیوي ک غیر انتانیوي آتا کا سدمن شو لري ک غیر سدمن شو لري آتا کا یو ډول وایروس وی او پیراسایټ وی هغوی وایي او ثرد جنریشن فورث جنریشن مثال سپرم پیژندلی دي بس ورته ټول ته همدغه ستنی وایي او ټول زده د عین ورکو ډیر بدرغه ورکوي د روغتیا وزارت څخه نه وختنه جدن وختنه ده چې باید زر تر زر د فتی حلوان باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي تر وخت د ډاکټر ته وایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ماته راکوي ډاکټران خو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر او د خپل بچو ګټلو په خاطر باندې خپل دوايي فلوریز نور د انسان نه هیڅ څرم نه درته په انده کې مقاومت پیدا کوي او په انده کې د ریزیسټنس کې بلې هغه غوښتنه مې ده چې د ازري رډیو زخه او چې د پیغام د شکمو وزارت او سی او شکمو وزارت زمونږ غوښتنه مې ده چې باید په دې اړه باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی څخه خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټرن ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې بچی رده بیا چې ورګون چاودن اوسه د غټ بردار موټرن بند کړو اوس د خامل ار باندې افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټرن زی ال تپ کمپاین باندې د شکته کیږي په دامنځ کې دا چې واخه سړک ټول 15 کیلومتره لار ده نو دا لار یعنی دومره خراب ده چې هر ورځ دا غټ بردار موټران دا اوس بارانو کې چپی بندې دا کلی مور سره پتنګ دي مطلب دا لار هم ډیر خراب کړي دا خلک هم یو پاتنې تلای او بل دې سړک منځوریا دي د دې فرضې په وخت لا منځورته وي دا پل چکونه جوړ شوی دي وایي چې به توجه درته کړي اوس د خپل وایي چې د برمن خران چې تر ورګونه سره خو خو واکه سره خو سره ودل د مرکز کې 15 کیلومتر سړک ته دا نه پخی انداسي لته.
بلی السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر صاحب مودا په پیغام ته لرو چې زمنګ ټول ګلالي ځوانان چې اغل دولسم او د سوالسم لول تعلیمونه کړي دي ټول به روزګار درږي او خلته کو چې دې زنګ دې طالب مختزانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کیو دا به طالب ځوانان چې زمونږه کیلو کې دی به دې ته روجي منظور کې چې دا ټول به کارونه وکي او یو کارونه وکي بس اندای له جوړ شي ټول ځوانان بیکار ګرځي لول سمشه څخه هیله کو چې دې ځوانانو ته زمونږه کار پیدا پیدا. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فراد ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغاله د کلو شي زم کوم زما د ملي اردو څخه دا شکایت چې مشکله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر زوري تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وایي او ټکوي دا باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د یو شهید پیلوټ پلارې ما دغه یو تیاره کې د زما زوی د تیارې قومندان و د انډوالي اکبر خان نومېده د دې تیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده کروچی نادر و قوم ازبک د نور پښتون دایوي ازبک د منګ اشرف غنی یو کور را کومورتل متقدا وزیرانو مخکې لوینه درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینه درې متقدا مونږ ته زړه کورونه راکړل هغه بیا ویلې تر مې مو درته دای کو وای کو هغه منه کړ او ماشه ایډز درک نه لري دا ټول دروغ وایي غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتل نو ټول دروغ جن دي.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلاس خاختاج سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتتا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي، اویز بانک منځکې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس کوخۍ ته، کوخۍ ولسوالۍ ته مونږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه ده چې بېرته راځو را خوشین کړي. موږ درې سوه روپۍ جاړې کوو، هغه جاړې مو ورکه شي. مزدور را سره تللی دي، هغه روپۍ مرا باندې را شي. دوه سوه ګټونو او د ورځې شپږ سوه رانه لاړې شي. بیا مونږ ته قومندان وایي چې دې مکتوب نه دی راغلی، دا نمرې بندې دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي، هغه له مونږ نه پیسې غواړي. یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ، یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي. ښه نو مونږ کومه ځای لاړ شو؟ له پاکستان نه درته لاړ شو، بل ملک لاړ شو. مونږ ته خو نوره لار نه راځي. زما له چارواکو نه، وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا مونږ ته ازادې کړي. او ولسمشرغني غواړي چې له پاکستان مادر راستانې کړي خپل وطن ته، چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بېخي والا کراسي.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونونه ډېره ستونزه ده، زه غواړم چې دا ږغ مې تر چارواکو پسې ورسېږي. دا ټلیفون بشپړ کړئ. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې. زموږ کورونه د کوچیانی کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته مسته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د شیانو د مکتب ځای را جوړ کړي. حکومت مونږ سره وعدې کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام حکومت خپل وعده وسیږي او مسلم مکتب را جوړ کړي.
ہلو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبر کوم. نوم یې درانه کوچی ده. زه د اشرف غنی سمور ده. خواهش ده چې موږ ته د مرسته په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې میږې او فید لرو، میږې بلنګرې سولې وچکالۍ سوې لا ده. زموږ میږې او فید بلې بچۍ سره اصلي کوچي موږ خرڅ کړو. ګرد دا سولې دلته مې چې وادرې ودل موږ اشرف غنی ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ میږې او بلې بچۍ سره اصلي کوچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد اسماعیل د غزنی ولایت نن په طرف اړیکه کیم. ما یو دوا پښتن دی چې د غزنی ولایت محترم کمیله اله ده چې دا کوم لار چې له شلدیوالو تر ورزه پورې ده، په دې لار باندې امنیت هیڅ نشته. نو زما د ولایت د داخله ده چې دغه لارې امنیت وساتي. کوم لار چې ده دغه لارې دې لسم لپاره مخامخ ترنه به دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر یو څو سره کوي ورته یو خدای سامان.
السلام علیکم، زه د زابل شاجی څخه اړیکه نیولې ده. اتق الله خبره کوم. تیره ورځ د کونړ کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دې څخه زه ډېره مننه کوم. الله دې دې په عمر کې برکات واچي، د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي، ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغان افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان ما د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم، د ټول افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکاره دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه مې اړیکه نیولې ده. محترمه، که چیرې د مستی کلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستی کلام بند وي، دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره د زموږ مستی کلام به ازاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه، د کونړ د دانګان ولسوالۍ نه، د زوړ براول د کلي اوسېدونکی ملک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمونږ د غره د مخابراتي شبکو ستن افغان لري خو ډېره ټیټه ده، او په دانګام کې کار کوي او په نورو ژورو ساحو کې نه کوي. دلته ډېر مشکلات دي مونږ ته، که چېرته د پاکستان مرمۍ راځي څوک ولي هم څوک نه شو خبرولی، نه خپلو نه خبرېږو نه د پردو نه. مونږ ولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمونږ د دې ستنې غم دې وخوري، که دغه ولاړې ته کوي او که بله راته رالېږي، دا به ډېره مننه او د ازادۍ کار کوونکو.
مننه کوم محترم ورور، ستاسو پیغام او شکایت مو واورید، نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو، او هیله ده چې چارواکي هم واوري. په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو. تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5